سلام د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له رسمي لیست څخه ایستلی دی. له دې لیست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د ابقوله کرمان قناک حاجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیک پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لویې لارې په اړه ښاغلي مصباح وویل چې ټریلری موټر پر دې لاره نشي تلی، خو واړه موټر د چین په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. په کاپیسا کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې ولایت په حصې اوله کوهستان ولسوالۍ کې د مرستندویو عملیاتي ځواکونو یو نوی کنډک جوړ کړی دی. د کاپیسا امنیه قمندان مولوي ضیاءالحق حامد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا قطعه د کاپیسا خلکو ته د ډاډمن امنیت په هدف جوړه شوې. ښاغلی حامد وویل په دې وروستیو کې د پسرلي له رارسېدو سره سم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د جګړو د پیل اوازې پیل شوي دي چې د په وینا ناسمې دي. د روسیې ولسي جرګې یادومان نن په یوه غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي په رسمیت پیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رای ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر نړیوالو غږ کړی چې که د روسیې د یرغل پر وړاندې د ده له هیواد سره مرسته کوي، نو د خبرو پر ځای د عملي اقدامات وکړي او اوکراین ته د وسلې برابرې کړي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. ملګرو ملتونو له خپل رسمي فهرست نه د پخواني حکومت د مشرانو نمونه ایستلی دي. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د خزینه فعالانو د اعترافونو ویډیو جبري بولی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو ښځو نیول کېدو هم پراخ غبرګون درلود.
طالبانو په روزګان کې یو کس د زنا په تور په درو وهلای.
دا ډیره بې عزتي و چې دا سړی ولی ګرد بازار ورته کتل، معنا باید یې کار نه وسي.
افغانستان د روباتیک نوی ټیم لري، خو اوس یوازې د هلکانو.
د ټیم غړي په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډیرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د اوکراین د کړکیچ وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له رسمي نوملړ څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لري کړی دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې اقدام ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو په نوملړ کې د دولت د مشر، د حکومت د مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل کیږي، خو د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو په خپله وبپاڼه کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالي پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې پاڼې لرې شوی دی. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو باید دا پریکړه ډیره وړاندې کړې وای.
د کابل اداره د افغانستان په یو برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یو برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول اومني. د ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت اوسنی حکومت ته وسپاري، ځکه په ټول هیواد حاکمیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی.
خو ملګرو ملتونو وړاندې د طالبانو له بیا ځلي غوښتنې سره سره نه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې او نه د افغانستان د سازولۍ دایمي چوکۍ دوی ته وسپارله. ترخوای د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پونم خوندي لري چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبان خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړي، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذي نصیر احمد فائق په دې تړاو خبري شوې راپورونه په خپل ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خبرې کړي دي. خو تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست او ښاغلي اتمر د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق چوکۍ محمد ولی نعیمی ته وسپاري. خو ښاغلي فائق په دې اړه تند غبرګون ښود او دای د ځان پر وړاندې توتیا وبلله. هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو مخبنی خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو. خدای شي به ورزو د اوکراین کړکیچ ته لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مهم واوریدل، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر نړیوالو غږ کړی چې که د روسیې د یرغل په وړاندې د د هیواد مرسته کوي نو عملی اقدام دی وکړي او خبرې دې نه کوي. بلخوا د روسیې ولسي جرګې یادومنن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو چې د اوکراین د مرکزی حکومت مخالف فډاله ده تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. اجمل انت د شبا رسره د نورو موضوعاتو لپاره
مننه تکل سبا ماسی چې تاسو ویل دی اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تازه لویدیزو متحدانو غوښتي چې یوازې په خبرو د اکتفا نه کوي او که غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي، البته د روسیې په وړاندې، نو په څرګندو اقداماتو د لاس پورې کې او نخې نښانې دي وخی. هغه په ځانګړې توګه د نارت سټریم په نوم کوم پایپ لاین چې دی د روسیې ګاز چې جرمني ته انتقالوي، د دې یادونه کړې ده چې دمګړۍ د بند شي. هماسې چې تاسو وویل د روسیې پارلمان یا دوما د دغه لوهانسک او دونسک سیمو سره چې د روس پلو بلتون پالو لخوا ازادي اعلان شوې ده او تازه روسیې په رسمیت پیژندلې، د ملګرتیا مسله تصویب کړله. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې دغه دوو سیمو ته د ننوزي. ظاهرا دغلته د کوم احتمالي برید په وړاندې د خلکو د ساتنې په موخه تازه معلومات چې راغلي دي هغه دا دي چې برتانیا د روسیې په لږ تر لږه 5 بانکونو باندې د بندیز خبره کړې ده او دا د همدغه اوکراین د وروستیو پرمختګونو او پیښو په دوام باندې ده. بلخوا ته د ملګرو ملتونو سازمان ویلی دی چې دوی په اوکراین کې خپل غیر ضروری کارکونکي نور ځایونو ته انتقالوي، یا په اصطلاح له اوکراین نه یو باسي ریلوکیټ یا انتقال ورکوي بلې سیمې ته. خو ټینګار کړی دی چې دا لوک په اوکراین کې د دوی د ماموریت پای نه ده او دوی به په دغه اوکراین کې یا د اوکراین په شاوخوا سیمو کې خپل عملیاتو او خپل کار ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له کیپ څخه خپل پرسونل، البته د سفارتي کارکونکي، پولند ته انتقال کړی وو. همدارنګه لویدیز هیوادونو ګڼو داسې نښې نښانې ښودلې دي چې کوندې په اوکراین کې د روسیې له وروستي حرکتونو نه چې د دونسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دغلته د سرتیرو د استولو وویل په روسیه باندې یو لړ بندیزونو ته چمتووالی نیسي. او لکه مخکې چې د برتانیا یادونه موږ وکړه، هغوی خو ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښایي په نن او سبا کې موږ د نورو اروپایي هیوادونو او لویدیځو هیوادونو د نورو بندیزونو شاهدان یو. دا به وروسته وکتل شي چې دغه بندیزونه او دغه اقدامات به څه ډول وي.
ډیره زیاته مننه اجمل اندو چې د اوکراین د کړکیچ وروستي جزئیات راکول. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د طالبانو په بند کې د معترضو افغان میرمنو د اعتراف په غبرګون کې ویلي چې طالبان هڅه کوي د دې ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤل هی دربار له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشری حقوقو د څار سازمان غبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤله هیدربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجنونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخاوني سي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه وښ میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستی، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي، هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجنونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بې خبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجنونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجنونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دي ورکړل شي.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده د افغان انجنونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی، خو د دې ټیم غړي یوازې هلکان دي. د دې ډلې غړي وایي چې غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې ګټه ترې واخلي. د ازادۍ رادیو خبریالو په دې اړه نور تفصیل.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړي مخکې په ویشل ډول فعالیتونه کول، خو دوی د وی ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد زیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان را یو ځای شوي چې په یاد برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
نومونکې شکل د تصمیمونه چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مهم همدا و چې راځي موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او کول شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولای شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډیر مخته تللي دي. په ټوله کې زموږ ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زموږ سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډیرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر انجنونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړې او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وايي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي رادیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شویو دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس ای بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي رادیو ته وویل
کسای که مره تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به تاسو شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوې شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبان حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د دې شرکت لخوا له 1300 پیل شویو پراختیایي پروژو څخه د 349 پروژو کار بشپړ شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل لدی پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پایل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤولانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند زینو نورو مطالبو سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په روزګان کې طالبانو په عام محضر کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی. طالبانو د جریان څخه د راپور ورکولو اجازه رسنیو ته نه ده ورکړې. د ترین کوټ ښار اوسیدونکي وایي چې نن 11 بجې شاوخوا د ښار پر مهمې څلور لارې د طالبانو یو کس په عام محضر کې په درو ووهه.
د ترینکوټ شار منار څلور لارې سره زرګونه کسان د طالبانو په غوښتنه راټول شوي او د هغه کس ننداره کوي چې د طالبانو له لوري په درو وهل کیږي. د ترینکوټ شار یو اوسیدونکی حبیب الرحمن الفتح ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو له لوري نن یو کس په عام محضر کې په درو وهل شو. د ترینکوټ شار یو بل اوسیدونکي نور اغا ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا یو کس په نظامی موټر کې راوستل شو چې د یوې ښځې سره په چوره ولسوالۍ کې پر جنسي اړیکو نیول شوی و او د خلکو د پوهاوي لپاره د ښار په منځ کې په درو وهلی. شاغلی نوراغا د طالبانو دغه کار شنه ګڼي او وایي چې طالبانو یو ځل بیا د تیر په څیر کارونو ته مخه کړې ده.
نن ولا په ترینکوټ ښار کې مې دا ویل نو سړی ګر کړی و، چا کور ته راغوښتی و، نو پر منار باندې وخی په دغه دا سړی مې ولیدې په درو باندې وخی. دا سړی ملتی د منار سره وخی، دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولې ګرد بازار ورته کتله. معنا باید دې کار نه اوسي بیا. موږ دا غواړو باید دا بلا هغه کیسې نه اوسي چې اوس خلک
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي 15 کلن سلطان محمد هم ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي. ازادي راډیو ته د عیني شهیدانو لخوا یوه ویډیو لیږدول سوې ده چې پکې لیدل کیږي زرګونه کسان پر نظامی موټرو راټول دي او د طالبانو له لوري یو کس په درو وهل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو غږ هم واخلو، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو سره په ترینکوټ ښار کې یو کس په عام محضر کې په درو وهل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د مازیګرنې خبری مجلې دې برخه ته مهر کله کو. دا کندهار اوسیدون کې وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوې دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تیرې یوه میاشت کې څلوېښت لنیولې او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د غلا په یوه تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو له نوم څخه په استفادې اغلا کړي.
د شپې پر دوه بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 50000 افغانۍ او 70000 کلداري تاوان رسولې. تقریبا سلور درې دوکان او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکان دغه کلپان تر نیمه پورې رسولې چې بیرته پریشي مات کړي نه دی.
تیر شپه موږ سترایدار په چاړو والی و، تقریبا سلور 15 دوکان تغلا تخواس خولی و، 70000 50000 کلداري افغانۍ کډي وړي وړي و. نو
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو، موټر، موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوي. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وایي وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفاده د خلګو لاسونو موبایلونو اخلي.
په ورستۍ کې حالات ډېر خراب دي. پر موټر سایکلان تلیفونان حمله کیږي، موټر سایکلان ورکیږي. دا هیڅوک د خپل شي په دغه کې نه دی. نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي، خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومتي مسؤلینو ته داسې دغه غواړو چې دی باید د غلټینګ کې هغه ته یو جزا او یو دغه ور.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي خوشحال وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس که چیرې اقتصادي حالات وګورو نو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نه و. په دې خاطر ډېری خلک دونه څه نه لري چې حتی ماښام د اولادونو لپاره څه وسي. نو خلک مجبور دي چې غلاو چې که څه هم شامل نه دي خو د مجبوریت له امله به کېدای شي ځینې کې داسې کسان هم کېدای شي چې هغه د شوق له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان ملا عبدالغفار محمدی د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې په تیرې یوه میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه تر لاسي وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلې دي.
په غلو باره کې باید ووایي چې په دې تیرې میاشت کې موږ تقریبا څلوېښت غله نیولي دي چې په هغه کې مختلف غله دي چې څوک موټر سایکلان غلا کړي، چې موبایلونه غلا کړي او یو اندازه قدر د نقدو پیسو غله. نو دغه موږ په دې تیره میاشت کې نیولي دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه غله تعقیبوو او په پسې یو چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند شي او موږ کوشش جاری دی.
په کندهار ښار کې د غلا ورستۍ پیښې چې د شنبې په ماښام پر یوه وخت رامنځته شوي په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورمې اوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې اوزې له قادری سرای سره موټر غلا شوی. که څه هم طالبان وایي د غلاو د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلاو د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د کونړ غازی آباد ولسوالي چې په تیرو جنگونو کې له ټولو نام نه ول جګړو ډکه ولسوالي و، له همدې کبله خلک له ټلیفوني خدماتو او انټرنیټ لا سنتیاو به برخه و.
ځای خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاوي برابر کړي.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ بسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ د نشتون لامل دوی اړکیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کولو لپاره صداباد تلاړ شي. د غزی آباد ولسوالۍ د مرکزی کلی نیشګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غزی آباد کې د انټرنیټ لاسرسی نه لرو چې مونږ صداباد ته ځو، د صداباد نه مونږ خپل مشکلات راپ کاو. دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته، د امنیتی ستونزې نشته. د وزارت او یاد ریاست باید موږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي.
د یاد ولسوالۍ بسیدونکو راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوی، خلکو سره خبرې کول او اړیکې نیول اسانه شوی، خو دوی لا هم له یاد وسانتیاو به برخې دي. استاد حیاودین احساس:
مخابراتی ټکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده. خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه لا تر دې دمه د دغه نعمت نه محروم دي. دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري. نو زموږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي.
د غزی آباد ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد شمال ختیځ لور ته پرته ده، د جګړو پر مهال دغه ولسوالۍ نامنه او خلک د ژوند لډي روسانتي او به برخي وو. خلکو به چې کله هم د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کوله، نو حکومت او اړوندو ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیږل مشکل دي. دوی وای اوس امنیت خشوي او هر څوک کولای شي چې د کونړ هرې ولسوالۍ ته تګ راته وکړي. نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي. په کونړ کې چارواکي وای دوی ته هم د غزی آباد، ناړۍ او نور ولسوالۍ اوسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضه کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شانه دغه پورته پرتو علاقو ته واقع دغه ټلیفوني شبکه چې د ډېره کمزورې ده، دغه شانه اکثره خلک چې دي هغه نیټ ته لاسرسی نه لري. خلک عارض شوي دي، عارضې هم ورته کړي دي چې موږ ته د نورې پایاګانې ولګېږي. دغه باره کې تقریبا تر یو حده پورې موږ خپله منډه کړې ده، وزارت ته دا موضوع رسېدلې ده، وزارت اطمینان هم ورکړی دی کوم ځایونو کې چې د نورو پایاګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د انټرنیټ او تلیفوني شبکو د نشټوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د حل کولو ژمنې کړې، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
بیا هم ستاسو پیغامونو ته راځو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې را اخلو.
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سملا تړلې ده، د خوار غریبان ګرد زیری ګرد ولاړې بنجانې خسرانه. نو دغه د طالبانو تر لوړو چارواکو ورسوي دغه زه ډېره مننه. السلام علیکم.
مشترک بازار خبر کوم مال اسلامی امارات کی مدا غشتنه د چدلته تاریخ پخته جوړ کی شداک شرام کوچنیان ګر ورټولی ز بار خپل درس ته درس کی. السلام علیکم.
من ولایت نه خبر کوم دغه ما پیغام کې نشر شي دغه د هلمند کوم مجاهدین استخبارات ټول کی کوچنی کوچنی ورېدلې دي. دغه د خپل امتیازات د لپاره خلک په میاشت میاشت بندیانې خپل رتبو د تارن د خدای د سره د دې ولر سرګې داسې نه کوي د خدای په مان.
بس ما پیغام دا دی د امرت چې راځي اچھا چې نور کې بس
سړی پیج دا غوړي دا کری دی دوست یې د شاته نو کی چې اوس زمانا هغه یې نه لري د شاته کې خاصنه په خبر کوي چې کسر واره چې ما هغه وسړي تر سي د کتن زو پر چې ما هغه وسړي تر سي بل ما دا دې را دې دا خو یې دا غلما پیغام ور کې سلام علیکم
لا هغه پیغامونه څو پیغامونه و چې تاسو موږ تر استولې دي دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي
ساعت 6